په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغومي اجادي 15 جنوري. په دې خبرونې کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د ورکو عزیزانو پلټنه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. دغه ډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلې کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوي نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې موسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیا کې ویلي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لري شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیا لري 8 لارې خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتری کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکني کلني شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې. او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب هم دغه ټوله پاتې شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه ولې نشه چې راڅخه دا هیله ده چې دا سرک ورغوي او جوړې کی. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شرکوي چې مسؤل چارواکي وروي. وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي. ما پیغام داده چې د پرځما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلا کا غند زکه چې دا د دی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا انتجار او پتاوت لاره خلاصه کړه، چرکیام لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماڑی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم، البتہ غزنی ولایت شہر کا بے غزنی کو ہم تن یوم حاصل یم غان چی مزل تچارواک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لکابل او دے او زموج دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دمال نشک ورے چی پانتون دوام ورکو او سہن نوڑا حاصل یم غان دے چارواک بد ورسی گی او اعلان تا اروان ضرورت او تیار ور پر کری دی یا وته ور کری تا کو تا ور کری یا بدل اچ ور تیار کری یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کار کوم کو ته سلام بعد السلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کی زو غواړم چې طالب چارواکی اسلامي امارت پیدا دی تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوال دی پاره چې او سره زنان دی کچنیان دی لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داس کوم سعودیت ستانه دی خوراک دی شخص ته نه سرپناه ستنه نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو راسي او سلام
دل سوز یم له خوښ ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او
بالخصوص د سفر کوله هغه ورونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریشي دي او تاسو دې وسې ډول تر ورکو چرو سوال دي
دا پیغام پردم د ازادي راډیو پر له از خدای مرددي اقتصادي ستوند سره مخامخ نو یو هم مرزان را ته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونی نو کوي موټر باید ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک کې مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یې خوا سیلابونه دي د یې خوا کاختې ده د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک لري هغه دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مه دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضا مو ډېر دي د شپې پر دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو نو ډېر په مشکلاتو کې یم نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام داسې تعامتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینیک راکړه اوسې ایا تا نه غلی ډېر ورنه مرارضې ورته کړې خو موږ ته کلینیک نه دي منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې وو که تاسو موږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسېږي خلک ځنډوي په اوتو اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی پلا خو بند وشي ولې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی ظالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تاسو موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزورې دي نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیت مشهدي خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې موږ کار کوو غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسئ. الله مقدر وک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ د نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو السلام علیکم کی ہیلی ولا دکم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسیدون ک زمر خو ډیر پات علاقہ د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نک لرو زادر فلو چارواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه باله. والسلام.
السلام علیکم. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو جوړو مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې غواړي چې په هغو باندې کار وکړي او سر کام پرې جوړ کړي. نو ستاسو د ازادی راډیو له خبرونو څخه دغه هیله کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي شاید هغه د دې په هدایت دا کار کېږي او په دې په هدایت دغه کونډو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په زړه کې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر حقوق پونسے فخری سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرنم کې شو 40% او زمونږ فاینل انټرنم یې واځ پاتې و. اخر نه انټرنم زمونږ او چې فرمان صادر شو پونتون نه باندې شو زمونږ اخر نه انټرنم نه اخر نه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې کې دارته وای لکه مې ورځې چې د پانتونو دروازې وترل شو او ستاسو روستۍ کال هم وروستۍ سمستر هم لاغي راهیسي په کور کې د پانتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ خپلندار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون بدلم نه لپاره مونږ خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکم او هم پونتون تلار شم. او چون دوی چې کله چې مرات رالا نو پونتون نه بند شوی دغه نه وروسته به مکاتب هم بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي. ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو بس پلاک. نو دا غي راځي چې یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکاتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې ومه خو زیاتره وخت په کور کې ومه هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې اوس به مې کولې شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته دون کوي د وخت تېرېدو سره نور درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې د ماسپخین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتر وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي خپل پونتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دي چې فارغ شول هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کراته وای
کچین ته واز دغه ورځ به درته نه وای ما در اوسه پوری چې انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې نه فارغيږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګيږي د پونتون د مخې نه چې تیریږي ما نو یو قسم انسان د ژړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو ژړیم یا چغه وه ما کله چې هغه دات میکم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مکتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتونونو نه مالکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکي او ډېر دردونکي نه دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سره که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
د پونتون څخه وروسته تر مو په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون د سمسای د وخت ورته نو یو کل سنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولای چې ځان ورته سر کې نام کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم د سه موقع ورته مسای د یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړې د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کې نن زده کوم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه خله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خپلو لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یو واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دې لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې ښه نه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دغه درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو بس هم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده کنه یا د واده لپاره تیاری هم لین نیولې کنه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وري او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
زیاته فرق شته د حالت سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي د حالت سره موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا کوم ما غوښتل چې د مسری لپاره سات نام کوم یا په هغه سات نام کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړ تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زدي کا د خوشبینی ګورم چې منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پونتون موږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمسفر کې وي امتحانونه مو اخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې مسفرۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کالم د په رواني تکلیف م اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حاله پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ور باندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لن راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته لنډ وایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه وهه، نه خبرې وکړه، هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی، فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده، موږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله، زه محسن د فراده ولایت د بکوادو لسلی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی، مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مری دی درویش کاله یا څلرویش کاله، کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بل شمیره وایم 0-2-6-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې سبا راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر پزره پوری دی یعنی د سدیسې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی ما په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دیو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سي کوم ډاکټر ترمالی څه تجربه کمه ده هغه سره د مات رقم برخورده هغه سره یعنی سپا کارت شروع کومه له زدکری نه شروع کومه هر له زهر قدم سی اخلم هر لاس شروع وما هغه ته زی او شی ور زدکومه او سکوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زدکوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زدکوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د کری په حال کې یو ستر څو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک تر زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دي لیدي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه یې جګې تر ما نه پوهې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې سلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سیما دا فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یې هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې سبب لدینه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دی چې سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه ما خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نمونم سوچ به پکوم او ځان به پپایوم.
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بل دی چې ډاکټر یاست؟
د مخ کې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله
نه درست. مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو. بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کیدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو. بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که، نو پویغو که زه هم پیشتورده یا پاکستان ته مچته کور اخلم.
یعنی تاسو له کابل لړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه، د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سې د ګوندونو کارت غوښتلو، سې هغه ما سره نه و، سې په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بدله د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل، بدله یې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیل درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی سوی وی، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطر یو تعداد وسې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته، سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے، یعنی د شیسته د خلکونو هغه به هغه کې د لیټ چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره، هغه به کامیاب دي. خو پاکستان کې یو بل سیستم و، سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او د دې سیټ په حساب راتلل سي، په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي، کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو اغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لطب فارغ شوی نمرنای کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم لپنجاب نه، بیاراغ لمردان که مستاد او کو شپک نسی می پیشور که او کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای، سی ریزیدنشل کار ورته وایي، سی هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوها می زیاده سی یا تجربه می زیاده سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختونو یعنی در خواستی ور کرسی زالت کار شروع کمه خو اغاول پشتن داوه سی تاس تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واقصل سی دغو گندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خط راوړی مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته زما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نوی نتر نن نوی پوری سه کار وکړو نن نه سو نن نوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خووي ماشومان میول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدی مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشاالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دلته یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابي شي هغه چې څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوری پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا د تاسو ماته خپل ستونزې وایي چې زه درسره حل کوم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي، د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سوی دی. لشرونه ام دا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تب که یه بیرتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.